دا مشال رادیو ده دا وخت په پېښور کې د سهار نه په کابل کې اتنیمی او دلته په پرا کې د سهار شپږ بجې سوي دي. نن د پنجشنبه یا زیارت ورځ او د 2015 میلادي کال د جولای دوهمه نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو په لومړۍ سهارنۍ خپرونه سلام پښتونخوا کې په دې هیله ستاسو هرکلی کوم چې سهار به مو په خیر او ورځ به مو نیکمرغه وي. د مشال رادیو د نننۍ نه ساعته خپرونو پیل په لومړۍ سهارنۍ خپرونه سلام پښتونخوا کو چې د بیلابیلو راپورونو تر څنګ سندرې هم پکې لرو، خو تر هر څه وړاندې بوریوال کاکړ ترځو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي.
لومړی د مهم خبرونو سره ټکه، د افغان او پاکستانیو پوځیانو ترمنځ نښته کې اته پاکستانی او یو افغان عسکر وژل شوی. د شمالي وزیرستان د هغو کسانو کورنیو ته لس لکه خونبها ورکړل شوې ده چې د پاکستان پوځ په بنو کې وشلې وو، او په یمن کې د تازه نښتو پر مهال لږ تر لږه 1.5 کسان وژل شوي دي. اوس بشپړ خبرونه. د افغانستان په پکتیکا کې د افغان او پاکستانی پوځیانو ترمنځ نښته کې اته پاکستانی او یو افغان عسکر وژل شوی دی. دا پیښه د سې شنبه او چهارشنبه په شپه د پکتیکا د سرحدي ولسوالۍ شکین د انګور اډې په سیمه کې شوې ده، خو تفصیلات یې اوس په ډاګه شو. د شکین ولسوال عبدالخان په دې اړه مشال ریډیو ته وویل: پاکستانیو چارواکو د پیش پخلی کړی دی، خو نور یې څه نه دی ویلي. په عین حال کې تیر ورځ د افغان ځواکونو په ملاتړ په ارګون ولسوالۍ کې د زرګونو کسانو په ګډون یو سوله ییز لاریون هم ترسره شوی دی. د شمالي وزیرستان د هغو دوو کسانو کورنیو ته لس لکه خونبها ورکړل شوې ده چې د پاکستان پوځ وشلې وو. د شمالي وزیرستان د بې کورکل سوو د جرګې مشر پیر عقل شاه مشال ریډیو ته بیګا وویل:
اتمنځه په عادت باندې چې کوم آرمي افسرونه یا پولیټیکل انتظامي کوم ته جرګه را وسته او سره د میز اتمنځه مسون وي او هغه سینا را وسته چې کوم څه دون شوي بچونه د تلاس لاس لکه ریپی او یو یو نه کاری او چې کوم زخمون دی هغه لاج به پری وي او دوانیم لکه ریپی اعلان یې وتا وکړو.
دا بې کورکل سوي کسان د جون پر 28 نیټه د خیبر پښتونخوا د بنو په بکاخیل کیمپ کې د پاکستاني ځواکونو په ډزو کې وژل شوی. له شمالي وزیرستانه د بې کورکل سوو لس لکه خلکو زیاتره برخه په بنو کې میشته. د بلوچستان په مرکز کوټه کې په هدفي وژنه کې 3 تنه وژل شوی دي. د دې ښار د سرکی سړک پولیس وایي نامعلومو وسلوالو د چهارشنبه په مازګر د ویلډینګ پر یو دوکان ډزې وکړې چې 3 تنه پکې وژل شو. د پولیسو په خبره 3 واړه وژل شوي کسان د پنجاب صوبې اوسیدونکي دي. د دې برید مسؤلیت لا هم چا نه دی منلی، خو په بلوچستان کې له مودې راهیسې بلوڅ بلتون غوښتونکي وسلوالې ډلې د پنجاب صوبې اوسیدونکي په نشه کوي. د پاکستان د پنجاب صوبې چارواکي وایي چې د القاعده شبکې د یو مهم مشر په ګډون یې 4 وسلوال وژل دي. د پنجاب د کورنیو چارو وزیر شجاع خانزاده د چهارشنبه په ورځ رسنیو ته وویل چې په پاکستان کې د القاعده د مشر عبدالی نومیده. شجاع خانزاده وویل چې دا وسلوال هغه مهال وژل شو چې پاکستاني ځواکونو د جون پر 9 د پنجاب په فیروزوالا کې پر یو کور چپه ووهله. د پاکستان پولیس وایي چې په عملیاتو کې یاد AK-47 وسلو زیرمه راکټ وشتونکي د ځانمرګو وسلو واسکټونه او نور چاودونکي مواد نیولې دي. شجاع خانزاده وویل چې د وسلوالو لږ تر لږه 15 میاشتې په افغانستان کې د القاعده شبکې په یو کیمپ کې روزنه ترلاسه کړې وه. د مراکش پولیسو د چهارشنبه په ورځ وویل چې له جهادي ډلو سره د اړیکو په تورې د افغانستان 3 وګړي نیولې دي. د فرانس خبري اژانس د مراکش چارواکو په حواله وایي د افغانان ډنمارک ته تلل چې د تیرې شنبه په ورځ د مراکش په نړیوال هوایي ډګر کې ونیول شو. د مراکش د کورنیو چارو د وزارت خبر پاڼه وایي له دې افغانانو سره جعلي پاکستاني پاسپورټونه او د سختدریزو ډلو په اړه اسناد هم میندل شوي. خبر پاڼه زیاتوي چې پولیسو د سختدری جوړلو د کسانو د ګمارلو یو نړیواله شبکه هم مندلې ده. په افغانستان او پاکستان کې د امریکا په خوانی سفیر ریان سی کروکر وای افغانستان او پاکستان باید د ترهګرۍ پر ضد لاس سره ورکړي. ریان سی کروکر دا څرګندونې نن له مشال رادیو سره په یو ځانګړې مرکه کې وکړې. د ویل پاکستان باید د افغان ولسمشر اشرف غنی لخوا د اړیکو ښه کولو هڅو ته ځواب ووایي. ریان سی کروکر وویل
دی
وای دا ډیره مهمه ده چې پاکستان د ولسمشر غنی ګامونو ته ځواب ووایي. هغه ځکه چې دا وسلوالې ډلې نه یوازې افغانستان ته خطر دی بلکې پاکستان ته هم خطر دی. نو دا د پاکستان لپاره وخت دی چې د کوټې شورا، حقانی شبکه او نورې داسې وسلوالې ډلې په نښه کړي. ریان سی کروکر په افغانستان، پاکستان او عراق کې د امریکا سفیر پاتې شوی او اوس د امریکا د نړیوالو نشریاتو د شبکې غړی دی. ریپورټونه وایي چې شیعه حوثي وسلوالو او د هغوی اتحادیانو د یمن په عدن ښار کې د خلکو د استوګنې پر سیمو ډزې کړې دي چې 1.5 تنه پکې وژل شوي او تر 100 زیات ټپیان دي. چارواکي وایي حوثي وسلوالو او د پخواني ولسمشر علي عبدالله صالح وفادارو د چهارشنبې په ورځ په عدن کې د المنصوره سیمه په راکټونو ویشتې ده. دا سیمه د دوی د مخالفینو په لاس کې ده. د المنصوره شارګوټي اوسیدونکو ویلي چې د سعودي عربستان په مشرۍ د یو شمیر عربي هیوادونو ائتلافي ځواکونو ټولش په د سیمې پر شاوخوا بمباري کړې ده. د ملګرو ملتونو سازمان وایي په یمن کې د درېمې درجې بشري بحران دی چې تر ټولو خراب وضعیت څرګندوي او وایي چې څه باندې 1.5 میلیونه وګړي د مرستو اړتیا لري. د خبرونو پای
سلام پختونخوا
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو په لمړي سارنی خبرونه سلام پختونخوا کې به د دوغ راپورونو تفصیل واوري. د افغانستان د پکتیکا ولایت د شکین ولسوالۍ او د پاکستان د جنوبی وزیرستان ترمنځ په سرحدي سیمه انګور اډه کې د پاکستان لخوا د دروازې جوړول پر سر نشته رامنځته شوې ده. د شکین ولسوال د نشتی حال راکوي. په ایف آر بنو کې د شمالي وزیرستان د کډوالو په بکه خیل کیم کې د وژل سو او ژوبل سو کډوال خپلوانو سره تر جرګې وروسته مرستې شوې دي. د جرګې یو مشر وایي
یقین صحیح دون سے بھی بچوں نے تلاش لگ لگا کری پی اور یو آئی وانی کری اور یقین زخموں دے گئے لاج بھی قریب کری اور دوانی دوانی لگا کری پی اعلانی ہوتا ہو کرو.
په پاکستان کې د ترګری زد پلان د شلو نکاتو څخه یو یې د مدرسو ريجستریشن هم وو. دا چې دا عمل کوم ځای ته رسیدل دي د فاټا سیکریټریټ ویاند وای
په کومه دي سیمه کې تقریبا د 250 نه زیات مدارس چې دا ټول د زمونږ د ډایریکټریټ اف ایجوکیشن د اغی سره انلیستډ دي.
د اسلامي دولت وسلوالو د افغانستان د نګرهار ولایت ځینې سیمې تر خپل ولکې لاندې راوستې دي. دا چې دا ډله څومره پیاوړې کېدای شي په دې اړه د سیمې چارو کارپو وایي
دوی ناتونه مضبوط نه دي چې دوی افغانستان کې طالبان له ماتې ورکړي یا پاکستان کې ځان زیات مضبوط کړي.
پر دې سربېره د خبرونې په جریان کې درته سندرې هم لرو له مشال رادیو سره وسي. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار لنه هو بیا د ماښام تر شپږ بجو په ژوندۍ باندې اوریدلای شي. له دوه سره سم په لومړي سر کې د خپلو خبریالانو پر لور ځو. اسلام آباد کې رابیا کرم خان دا وخت موږ سره د ټلیفون پر لیکه ده. رابیا سهار هم په خیر. مننه. رابیا داسې راپورونه دي چې د پاکستان وزیر اعظم د بلوچستان لپاره د یو شمیر نوو پوسټونو یا نو نوکرویو اعلان کړی دی. په دې اړه تازه حال زموږ سره شریک کړئ.
بالکل احمد شاه د چهارشنبه په ورځ وزیر اعظم نواز شریف د بلوچستان ځوانانو لپاره درې نیم زره سیټونه چې دي هغه په لیویز او خاصدار پوسټ کې هغه اعلان کړی دی. د پاکستان سکای ټی په وینا چې دا د نن سره پوسټونه بلوچستان کې امن او امان په غرس اعلان کړی شوی دی. وای چې کوم دا پوسټونه په دې باندې خلک خسته کیږي نو په دې غرس دا پوسټونه په قابلیت په بنیاد او د سلو په سطح ورکړ کیږي. وګرځم له خوا د پوسټونو منځري د مخکنه لیویس او خاصدا فورس لپاره منصور کړی شوی دی 3000 علاوه ده. واضح دی د پاکستان چې د هر وفاقي حکومت وخت په وخت د بلوچستان ترکیه او سونام لپاره د نوکریانو اعلان کوي. دی دا هم وایي چې بلوچستان کم محرومیانو کې پاتې شوی دی هغې به د دې تسندیده اچاله کوي. د موجوده حکومت په شان تېر حکومت وزیر اعظم سید یوسف زاګیلانی شپږ فیصده د نوکرو کوټه په وفاقي محکمو کې کازو سره یو کې اعلان کړی وه او 3000 سیټونه یې د بلوچستان
مننه رابیه زموږ سره د تازه معلوماتو شریکولو ښه ورځ ولری.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پاوکم 11 بجو
تاندې هلی
په پاوکم 2 بجو
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو
روښانه مستقبل
په پاو کم 4 بجو
د یارانو مشال
په 8 منټه د پاسه 4 بجو.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه خبري او د مشال رادیو د نن ورځې د ځانګړو اونیزو پروګرامونو لړلیک تاسو واوریدئ. او سم راځو د راپورونو پر لور. د افغانستان د پکتیکا ولایت د سرحدي ولسوالۍ شکین د انګور اډې په سیمه کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښته سوې ده چې دواړو لور ته پکې مرګ ژوبلا وشته ده. افغان چارواکي وایي پیښه د سه شنبه او چهارشنبه په منځنۍ شپه هغه وخت رامنځته شوه کله چې پاکستاني ځواکونو په انګور اډه کې د بابي وزیرستان په نوم د سرحدي دروازې پر جوړولو لاس پورې کړ چې د افغان امنیتي ځواکونو له غبرګون سره مخامخ شول. بلورته د ارګون یو شمیر خلکو د همدین شتي په تړاو لارین وکړ. لارین کوونکو د پاکستان د پوز د لوري په سرحدي سیمو کې دا ډول تحرکات د افغانستان پر خاور تیرې وباله او د پاکستان د حکومت پر ضد شعارونه ورکول. نجیب الله خیل په دې اړه نور حال راکوي.
د پکتیکا ولایت د شکین ولسوال عبدالخان مشال رادیو ته د تلیفون پر کرخه د یاد ولسوالۍ د انګور اډې په سیمه کې د نښتې په تړه وویل جګړه هغه مهال رامنځته شوه چې پاکستاني ځواکونو په ډله ییزه توګه غوښتل د افغانستان په خاوره کې دننه سرحدي دروازې جوړې کړي چې افغان ځواکونه یې مخه ونیوه. عبدالخان زیاته کړه چې په دې نښته کې یو افغان او 8 پاکستاني پوځیان وژل شوي دي. د شکین ولسوال وړاندې وایي چې له مخکې په دې اړه ولایت مقام او اړوند وزارت ته معلومات ورکړي وو. تیره ورځ د همدې مسلې په باب د افغان ځواکونو په ملاتړ په ارګون ولسوالۍ کې د زرګونو کسانو په ګډون یو سوله ییز لاریون هم ترسره شو. لاریون کوونکو د وژل شوي افغان سرتیری نجیب الله چې د ارګون ولسوالۍ اوسیدونکی و جسد د ارګون ښار په واټونو او کوڅو کې وګرځو او د پاکستان د پوځ پر ضد شعارونه ورکړل. د پکتیکا یو تن مدني فعال محمد الله همتیار د مدني فعالانو او ټولنو په استازیتوب وویل د وژل شوي افغان سرتیری نجیب الله کورنۍ ډېره بېوزله او غریبه ده. د افغان حکومت څخه د وژل شوي سرتیری د کورنۍ سره د مادي مرستې او په ارګون کې د ده په نوم د یوې جادې یاد څلي د نومونې غوښتنه وکړه.
له دولته غواړو چې شهید نجیب له کورنۍ سره ژر تر ژره مرسته وکړي ځکه چې د نوموړي کورنۍ ډېر مسکینان دي او د پکتیکا په مرکز شرنه کې باید یو چوک د شهید نجیب الله په نوم باندې ونمول شي.
تیر ورځ د پاکستان ځینو سرحدي مسؤلینو هم مشال رادیو سره په خبرو کې د شکین په سیمه کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د نښتې پخلی کړی وو. د یادونې وړ ده شکین په پکتیکا ولایت کې غیر رسمي سرحدي ولسوالۍ ده چې ځینې وختونه پکې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د نښتو او جګړو راپورونه ورکول کیږي.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ څپو 621 لنډو څپو 2013 15300 15300 او د انټرنیټ لاره پر مشال رادیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شي.
زموږ غږ له مشال رادیو خوري. د شمالي وزیرستان جرګې مشران وایي تیر شپه په بکخیل کیم کې له امنیتي ځواکونو سره جرګه وسوه او امنیتي ځواکونو د اوتمنځي وزیرو تر رواج لاندې په بکخیل کیم پیښه کې د وژل سوو دوو کسانو کورنیو ته لس لس لکه کلداري معاوضه ورکړه او دغو کورنیو ته یې د یوې وې نوکري ورکولو ژمنه هم وکړه. بلخوا دا پریکړه هم وسوه چې د ژوبل سوو کسانو درملنه به امنیتي ځواکونه وړیا کوي او هر ژوبل سوي کس ته به دوه نیم لکه کلداري هم ورکوي. په دې نور حال د مشال رادیو خبریال عمر دراز وزیر کوي.
شمالی وزیرستان اوتمنځای جرګې مشرانو مشال ریډیو ته وویل 15 لک کالدارې هر وژل شوی کس کورنۍ ته امنیتی ځواکونو لاړخه او 15 لک د پولیټیکل انتظامی لاړخه ورکړل شوی. د جرګې مشر پیرکل شاه په دې اړه مشال ریډیو ته وایي
اوتمنځای په عادت باندې چې کوم آرمی افسرونه یا پولیټیکل انتظامی کوم ته جرګانو واسطه سره د میز اوتمنځای مسون وی او هغه سینارو واستن چې کوم څه یې دون شوی بچونه ته لاس لاس لا کاری پی او یوای وانی کاری او چې کوم ځخمون دی هغه لاج به پری پری وی او دوانیم لا کاری پی لا نیو تا وکړو چې کوم دې میز دې مونځه دې واځ دې هغه باندې دې آرمی افسرونو تنظیمیا ټول غلي و سره دې څه وتی چې کوم دا کنه په دې باندې ډیر جوت خفقان اصغر کمیشنر چې څنګه دې کوم پاسالې و ټول چې کوم دا کنه دې ومانل بلکې چې کوم مسلې څه ورز مخ شپه کوم څه باندې وی بجلی نه و او ګټ پاس چې کوم دا کنه هغه دې
احمد سعید وویل د بکخیل کډوالو کیمپ پیخه کې وژل شو او ژوبل شو کسانو مرستې ترڅنګ د دوی سره د کیمپ ستونزو ختمولو چې کومه وعده شوې وه هغه هم عملي شوې او یې د قبیلې واپسي هم اوس د روزانه په حساب د سلو کورنۍ پر ځای 200 کورنۍ ته غزولې.
آی ڈی پیز میرا مسئلے وے لکہ آؤٹ پاس ہو یا مطلب دی دی بجلی دی وولٹیج مسئلہ ہوا یا مطلب دی دی بے مسئلہ ہوا وی آگے سول وے تشریح کری دی دی دا کہ ول خبر ہے کی مدو آگا 93 فیملیز روڈ لے واپس خپل کلی تورس دے پخیر افیت سرا اونرا میز دیمان نے اوکڑو دی ول چدا بے 200 سرا سوی
یاد دی وی چ 13 اونے بکا خیل کڈوالو کیم کے امنیتی زواکونو او کڈوالو ترمن زن خطا کے دوا کڈوال وجلی شوی ول او نه نور ژوبل شوی ول چې د مشرانو په وینا امنیتی ځواکونو د اوتمنځای او رواج لاندې دغه کسانو نیکا یعنی مرستا یا ماویزه وټاکلا او بکخیل کیم کې کډوالو ته ورپېښه ستونزو هاورول هم عملي شوی دی. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
د پښتنو خزو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت په ورځ په تاندې هیلې خبرونه کې اوریدل شي.
زموږ غلم مشال رادیو خبري چې د بیلابیلو خبرونو راپورونو ترڅنګ تاسو لپاره ځانګړي او نږدې خبرونه هم لري. په پېښور کې د تیر کال په دسمبر میاشت کې پر آرمی پبلک سکول تر برید وروسته د ترګری د مخنیوي لپاره پر شل نکاتي قومي اکشن پلان باندې د دې هیواد سیاسي مشورولي هوکړه وکړه. په دې کې د مدرسو ريجستریشن او منظم کول د پلان لشل نقطو څخه یو و. دا چې د پاکستان په قبالي سیمه کې د مدرسو د څارنې او ريجستریشن عمل په کوم پړاو کې دی او آیا حکومت د دې مقصد لپاره څه خاص ګامونه پورته کړي او کنه؟ ملیحه مرزاده په دې اړه راپور ورکوي.
د تنظیم المدارس اهل سنت پاکستان مشر مفتی منیب وای په مجموعي توګه په ملک کې د رجستر شو مدرسو شمیر خواوشه 25 سره دی. دی وای چې د ملک د نورو برخو په شان د فاټا د مدرسو قانوني رجستریشن په کار د چي کیږي.
سن 2005 مې مدارس کی تنظیمات اور گورنمنٹ اف پاکستان
پر 2015 زیګیز کال د مدرسو د تنظیمونو او د پاکستان د حکومت ترمنز یو معاهده یا تړون وشو چې تر مخه د مدرسو د رجستریشن لپاره طریقې کار او فارمولا وټاکل شو. د 1968 زیګیز کال ټولنیز قانون یا 1860 سوسایټي اکټ کې د یوشتمې ماده اضافه وکړل شو چې تر مخه د مدرسو د رجستریشن عمل پیل شو. د هغې لپاره څلور صوبایي حکومتونو او وفاق قانون سازی کړی و. د پاکستان قبایلی سیمه د مرکزی حکومت تر انتظام لاندې راځي نو ظاهر ده چې هم د هغه قانون لاندې هل ته هم د مدرسو رجستریشن باید وشي، خو تر دې وخت داسې کوم نوې نظام لا نه دی جوړ.
نیا انتظام وجود میں نہیں آتا.
په قومي اکشن پلان کې د مدرسو د سارنې لپاره د رجسټریشن عمل ته په کتو دا پوښتنه راپورته کیږي چې د پلان تر منظورېدلو تقریبا شپږ میاشتې تېرېدلو پس حکومت په قبایلي سیمو یا فاټا کې تر اوسه څه کړي دي. د فاټا سیکرټریټ ویان فضل الله وایي چې په قبایلي سیمو کې په ټولو مدرسو د حکومت نظر دی. دی وایي د حکومت او مقامي انتظامیې په نگرانۍ کې دا مدرسې کار کوي.
نېشنل اکشن پلان په قبایلي سیمو کې هم د ترهګرۍ خلاف امنی ګامونه پورته کړی شوي دي او تر اوسه پورې په هغې باندې عمل درآمد جاری دی. دی وخت زمونږ په قبایلی سیمو کې تقریبا د 1500 نه زیات مدارس دي. دا ټول د زمونږ د ډایریکټریټ اف ایجوکیشن د هغې سره انلیسټډ دي. زمونږ چې څومره مقامی انتظامیه ده په مختلف قبایلی جنسو کې هغې د دې هر څه د اکټیویټیز نه خبر دي، هغې په دې باندې نظر ساتي. هلته چې کله وړ دي هغه د مقامی اجازت باندې دې نو هغه کیږي او وخت په وخت هغې کې د ماشومانو تعداد او دا هر څه چې مقامی انتظامی سره شیر کوي. زمونږ د ایجوکیشن ډپارټمنټ هغې سره هم د دې خپل یو پوره ریکارډ پروت دی.
بلخوا مفتی منیب وایي چې د قومي اکشن پلان لاندې یو ویشته معنی ترمیم منظور شوی و. د دغه ترمیم د تصدیق په هکله چې آیا دا د پاکستان د آئین لاندې دی که نه، د پاکستان سپریم کورټ د یو درخواست اورېدنه کوي. دی وایي د هغې چې څه نتیجه راوځي نو تر هغې وروسته بیا د حکومت سره د اتفاقي رایې بنیاد څه طریقه کار مخې ته راتلی شي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د مدرسو 15 تنظیمونه دي. په دې کې د مدرسو د نظام تعلیم تر ټولو لوی تنظیم وفاق المدارس العربیه دی. په دې کې یو تنظیم المدارس اهل سنت پاکستان دی او نور درې د وړې کچې تنظیمونه وفاق المدارس سلفیه پاکستان، وفاق المدارس شیعه پاکستان او روابط المدارس سند اسلامیه پاکستان دی. په ملتان کې د وفاق المدارس العربیه پاکستان لاندې د رجسټر شو مدرسو شمیر 9500 دی.
ملیحه میرزاده وه چې په پاکستان کې د مدرسو د رجسټریشن په اړه تاسو ته راپور اوروي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې دین د شبګردي مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چې
ډېره سخته روانه
تیره
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یوه هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اورېدلای شئ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. عوامي نېشنل ګوند د ماشومانو لپاره کارکوونکي غیر سرکاري ادارې سیو د چلډرن مالی پنګې د پښتونخوا او بلوچستان څخه پنجاب او سند صوبو ته پر منتقل کولو ډیرې سختې نیوکې کړې دي او له وفاقي حکومت یې غوښتنه کړې ده چې له وړو صوبو سره د ظلم کولو دا لړۍ دې ودروي، کنه د دې به ښه نتیجې نه وي. په دې اړه له پېښور د مشال رادیو خبریال غلام غوث راپور لیږلی دی چې تاسو پام ورته راګرځوم.
د سیو د چلډرن سره په خیبر پښتونخوا کې یو کارکونکي د نوم نه سرګندولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې د یادې ادارې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان مالی پنګې پنجاب ته منتقلولی شي او په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د یادې ادارې سره کارکونکي د بیروزګارۍ د اندېښنو سره مخ دي. عوامي نېشنل ګوند د وفاقي حکومت په دې ګام ډېرې سختې نیوکې کړې دي او له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې د عوامي نېشنل ګوند د پښتونخوا صوبې ویان سردار حسین بابک
دوالو صوبو کې دفتر بند شوي، غیر فعاله شوي. موږ نه صرف د دې غندنه کوو بلکې دا خبره کوو چې دا زیاتې که زموږ صوبې سره روانې، زما دا خیال دی چې بیا څنګه چې تاسو ګورئ چې په بلوچستان کې خلک د خپلو حقوقو دپاره غرونو ته ختلی دي او د بغاوت اعلان یې کړی دی، بیا زه دا ګڼم چې دا خبره به لرې نه، دا زیاتې ودرېدل په کار دی. د ظلم د پاسه ظلم، د زیاتې د پاسه د زیاتې، زه دا ګڼم چې دا د ملک دپاره د دې صوبې دپاره دا سخه خبره نه ده.
د سیمه ییزو چارو کارپوه ډاکټر خادم حسین وایي وفاقي حکومت لا پکار ده چې د ټولو انتظامی یونټو یا برخو سره د وسایلو په تقسیم کې یو ډول رویه اختیار کړی شي.
یو خاص علاقه خاص پاکستان ګڼل کیږي، نور چې کوم وطن دی هغه خاص پاکستان نه ګڼل کیږي. د دې د وجنه هغه چې کوم خاص پاکستان نه ګڼل کیږي لکه خیبر پښتونخوا، بلوچستان، سند انټیریر یا دن سند چې دی، چونکی هغه خاص پاکستان د دې په نظر کې نه دی، د دې د وجنه داسې قسمه تنظیمونه یا داسې قسمه هغه د فنډونه نشي تللی کم کم سره چې داسې قسمه خلک د هغې په نظر کې راتللی شي هغه علاقو ته کوم چې هغې دغه غواړي چې د هغې د خاص پاکستان د دفاع دپاره لپاره یا د اوی د حفاظت لپاره یا تحفظ لپاره شاید چې نقصان جوړېدای شي.
د سیو د چیلډرن په نوم د ماشومانو لپاره کارکوونکي نړیواله اداره په ایبټاباد ښار کې د اسامه بن نادین په موندلو کې په کومک کولو تورن کړی شوی و او په اسلام آباد کې د دغه ادارې دفتر تړل شوی و، خو بیا وروسته دغه بندیز لری کړی شو او په پنجاب کې د ادارې ته د کار کولو اجازه ورکړی شوه او په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د سیو د چیلډرن سره کارکوونکي اندېښنې لري چې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان مالی پنګي پنجاب ته د منتقل کولو سره به په سلګونو خلک بیروزګاره شي. او په دې لړ کې مې چې کله په اسلام آباد کې د سیو د چیلډرن د میډیا پوکل پرسن سید احمد نه پوښتنه وکړه، نو هغه مشال ریډیو ته وویل چې دا موضوع ډیره حساسه ده او په دې لړ کې دم ګړی هغه سنه شي ویلې.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای.
زموږ غږ لمشال رادیو څخه اوري. اوس سو د مومند ایجنسی پر لور. د مومند ایجنسی په دوو واړو جیلونو کې د واپډا محکمې لخوا لګول سوی د بجلی د بندښت یا کمښت په وجه د قیدیان لپاره للمر څخه د بجلی جوړولو نظام لګول سوی دی. په دې جیلونو کې بندیان وایي چې هغوی ته وړاندې ډیر تکلیف په دی و چې سرکاري بجلی به نه وه او هغوی به له ګرمۍ څخه زیاتره وخت ناروغه کېدل. اوس د سولر یا شمسی نظام د لګېدو وروسته هغوی دغه ستونزه هواره سوه. په دې اړه به تاسو ته راپور واورو، خو تر دې مخکې به تاسو ته دا هم ووایو چې زموږ ټولې خپرونې تاسو هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازدیګر تر 6 بجو په ژوندۍ بڼه اورېدای شئ. او که چیرې تاسو د رادیو تر څنګ انټرنیټ ته لاسرسی لري، نو پر انټرنیټ هم د مشال رادیو ټولې خپرونې پاکی او صافی اوریدلای سي. د مشال رادیو ټولې خپرونې تاسو د میډیم ویوز یا منځنی سپو او ورسره پر شارټ ویوز یا لنډو سپو باندې هم اوریدلای سي. نو راځي چې د مومندو ایجنسی په دوو جیلونو کې د قیدانو لپاره للمر څخه د نظام د بجلی جوړولو د نظام په اړه د شنواز ترکس دغه راپور واورو.
د محمد ایجنسی دوه حوالتونو کې د بندیانو لپاره د نور د شیشو یا سولر نظام په واسطه پکې لګول شوی دی او د رڼا انتظام هم پکې شوی دی. دغه بندیانو یا حوالتیانو تشپه ورځ پکې روان وي چې وای حوالات خود خفغان زاید وړي د روژې په میاشت کې د یخې هوا لپاره د هوا کولر ماشینونه او د نور نه د بجلی د پیدا کولو شیشې لګول د خوشاله خبره ده.
ما نوم بز محمد ته تقریبا 15 دن 20 دن بکیږي چې مکتب بجلی لګیدل یو پکې لګیدل یو پی سیستم هم لګیدل او موږ ته هیڅ قسم تکلیف هم اور ډیر کو بالکل موږ ټول جیلیان خپ آرام کې وسره نوښت وته وړاندې مشکله ډیرو.
د شمسي نظام یعنی د نور د شیشونو تارونه بیټرول تر واستل شي وي او بیا له دغه ځای د حوالات هر یو بیرته تارونه خواره شي. د دغه نظام اپریټر سبیدار محمد اسرار وای
د دې نوړان د هډیر سخت تکلیف او اکثر به د ورځې دوه درې حوالات یې ما سپیټال تړل د ګرمۍ د وچی هغه به ګرمۍ والا ولته مې ته سپیټال کې ډریپونه خې جوړ په ان شاء الله چې دا شی لګیدل موږ ته اصول سیستم نو دغه نم په بچي مل موږ ته په کډیر سہولتونه ملو.
لذي ورستو مې د اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ لوور سب ډیویژن یو کاون ساجد نواز سره خبرې وکړې نو هغه وویل
موږ سره دلته دوه حوالات دي یو په یکاون کې دی او یو هلته په حلیم زو کې دی. نو دا دواړو کې لګې دي خو دې کېریان ته ډېر تکلیف وو. په ګرمۍ کې بدی هم دغه شانې ناسو بجلی بنو چې ایجنسی دا دلته بجلی ډېره زیاته ني نو دا سولر سیستم موږ لګولو او دې کېریان ته ډېر راحت ملو. موږ سره چې کم سلور بیرکونه دي هغه ته کمپلیټ بجلی دا هغه ته پروواید کوي. دغه شانته شپک بیرکونه چې کم په حلیم زو کې نو هغه ته بجلی پروواید کوي.
ساجد نواز وویل چې لدی ورستو به هغه کوشش کوي چې د نور د شیشو د بجلی نظام په نورو دفترونو او د خاصدارو په چوکیو کې هم ولګوي. شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
تبصری شننی خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیو غانی او د مشال اونې سي خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریډلې او لیدلې شي.
د انټرنیټ ترڅنګ که چیرې تاسو فیسبوک یا ټویټر ته لاسرسی لري نو پر دغو دواړو هم له مشال رادیو سره ځان ملګری کړي. د مشال رادیو هر خپور سوی راپور به ستاسو د فیسبوک او ټویټر پر دیوال راځي. وخت د سهار 9:30 بجې سوې. بریوال کاکړ به د مهم خبرونو لنډیز واوري.
د افغانستان په پکتیکا کې د افغان او پاکستانی پوځیانو ترمنځ نښته کې اته پاکستانی او یو افغان عسکر وژل شوی دی. دا پیښه د سې شنبه او چهارشنبه په شپه د پکتیکا د سرحدي ولسوالۍ شکین د انګور اډې په سیمه کې شوې ده، خو تفصیلات یې اوس په ډاګه شوي دي. پاکستانی چارواکو د پیښې پخلی کړی دی خو نور یې څه نه دي ویلي. د شمالي وزیرستان د هغو دوو کسانو کورنیو ته لس لکه خونبها ورکړل شوې ده چې د پاکستان پوځ وژلی و. د شمالي وزیرستان د بې کوره کړل شوو خلکو د جرګې مشر پیر عقل شاه بیګا مشال راډیو ته وویل چې دا خونبها او ټپیانو ته پیسې د دوی له دود سره سم ورکړل شوې دي. د بلوچستان په مرکز کوټه کې په هدفي وژنو کې درې تنه وژل شوي دي. د دې ښار د سرکې سړک پولیس وایي نامعلوم وسلوالو د چهارشنبه په مازګر د ویلډینګ پر یو دوکان ډزې وکړې چې درې تنه پکې وژل شو. د پولیسو په خبره درې واړه کسان د پنجاب صوبې اوسیدونکي دي چې د دې پیښې پړنه ته منلې. د پاکستان د پنجاب صوبې چارواکي وایي چې د القاعده شبکې د یو مهم مشر په ګډون یې څلور وسلوال وژل دي. د پنجاب د کورنیو چارو وزیر شجاع خانزاده د چهارشنبه په ورځ رسنیو ته وویل چې په پاکستان کې د القاعده دا مشر ابدالي نومېده. شجاع خانزاده وویل چې دا وسلوال هغه مهال وژل شوي چې پاکستاني ځواکونو د جون پر 9 د پنجاب په فیروزوالا کې پر یو کور چاپه وواله. په افغانستان او پاکستان کې د امریکا په خوانی سفیر اریان سی کروکر وایي افغانستان او پاکستان باید د ترهګرۍ پر ضد لاس سره ورکړي. اریان سی کروکر دا څرګندونې له مشال رادیو سره د خبرو پر مهال وکړې. د ویل پاکستان باید د کوټي شورا حقانی شبکه او داسې نورې وسلوالي په نښه کړي. او رپورټونه وایي چې شیعه اوسي وسلوالو او د هغوی اتحادیانو د یمن په عدن ښار کې د خلکو د استوګنې پر سیمو ډزې کړي دي چې لږ تر لږه 1.5 کسان پکې وژل شوي او تر 100 زیات ټپیان دي.
د مهم خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واورېدی چې بوریوال کاکړ وړاندې کوي. اوس هم ورسېدلې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو ته د کتنې. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال احمد الله د پاکستان د کورنۍ ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي راخستې. راځي چې وټه ورسو.
وحدت ورځپاڼې خپل اداریه د ضرب اعظم اپریشن د دوامدار ساتلو په ژمنه لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې د فوج سرلخکر جنرال راحیل شریف د وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات وکړو او دغې لیدنې پر مهال پریکړه شوې چې د ترهګرو څخه د سیمې پاکولو لپاره به ضرب اعظم اپریشن جاري ساتلی شي. ورځپاڼه لیکي چې شمالي وزیرستان او وروستو خیبر ایجنسۍ کې د ترهګرو په ضد فیصله ییزې کاروایانې شروع شوې، نو ترهګرو ته د سختو ځاني زیانونو او اوښتو وروستو دوی د هیواد په ښاریو کې د ردعمل په توګه په ښځو، ماشومانو او مذهبي اقلیتونو حملې شروع کړې چې ډاګیز مثال یې د واګا پولې، پېښور په آرمی پبلک سکول، کراچۍ کې په بس، حیات آباد کې په جومات او نورو ښارونو کې ترسره شوو حملو په صورت کې ورکړل کېدی شي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې د ترهګرۍ لعنت د هیواد ترقۍ، خوشحالۍ او پرمختګ په لار کې تر ټولو لوی خنډ دی او دغه لعنت له منځه وړلو لپاره د حکومت، فوج، سیاسي ګوندونو او قام ترمنځ د اتفاق او اتحاد ضرورت دی. جنگ ورځپاڼې هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې د ملک سیاسي او فوزي مشرولۍ د اپریشن ضرب اعظم فاینل راوند په شروع کولو اتفاق کړی دی، نو امید دی چې د کاروایۍ حتمی مرحلې کې به د ټول ملک نه د ترهګرو سره سره د دوی د تنظیمونو او دوی سره د مرسته کوونکو خاتمه وکړی شي. ورځپاڼه لیکي چې حکومت له پکار دی چې په متاثره سیمو کې د اولس د اوبو، بجلی، صحت، صفایي، تعلیم او نور بنیادي ضرورتونه پوره کړي، نو دا شان به دوی د مایوسۍ او پریشانۍ حالت نه راووزي او ژوندونه به آسان شي. آج ورځپاڼې خپل اداریه افغانستان ته د غوښې او چرګانو سپلای په بندیز لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې د پېښور ضلعي انتظامیه دا کوششونه په خپل ځای، خو که غواړي چې نرخونه په خپل ځای برقراره وساتي، نو دا هله ممکن کېدی شي چې د قاچاق په مخنیوي مامور کړی شوي عملې نه پلټنې وکړي، ځکه چې حکومت خو پابندي ولګوي، خو دغې عملې په مرسته بیا هم افغانستان ته په غلا د غوښې او چرګانو سپلای روانه وي. ورځپاڼه لیکي که افغانستان ته په غیر قانوني توګه د غوښې او چرګانو سپلای ودرولی شي، نو دا شان به د یو شمېر نورو شیانو په نرخونو کنټرول ممکن شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ف فارم پالیسی مجله لیکي په شمالي وزیرستان کې تر پوځي عملیاتو وروسته دا وار د ولس زیات تمې دي او باید پوځي مشران د ولس دغه تمې او هیلې په پام کې ونیسي او د ټولو وسلوالو ډلو لپاره یو شان رویه خپل کړي. بلخوا ټایم مجله لیکي په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلواله ډله خپل اثر زیاتوي، دوی هڅه کوي له ځان سره نور وسلوال ملګري کړي او په دغه هیواد کې خپل کنټرول مضبوط کړي. د دوغ دوړ مقالو مهمې برخې له فرخنده اسد څخه اورو.
فارن پالیسی لیکي په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو خلاف د پوځي عملیاتو یو کال پوره شو. دا وار پوځي مشرانو د پخوا په مقابل کې په دې خبره زیات زور راوړو چې باید دوی په دغه سیمه کې وسلوالو لمات ورکړي او لمنځه یوسي. د دغه عملیاتو د پیل وروسته جنرال راحیل شریف دا ویلی وو دغو ظالمانو د عسکرو د سرونو سره لوبې کړې دي او دغه منظرونه به د کله هم هیر نه کړي. د دغه عملیاتو په اړه په سیاسي او پوځي غونډو کې ډېر بحثونه هم وشول او د دغه عملیاتو نه د خلکو تمې هم زیات دي او دا ځکه چې خلکو د پوځي او حکومتي مشرانو نه دا غوښتنه وکړي چې باید د تیر کال د 14 دسمبر غونډې پیښې بیا مخې ته رانشي. په دغه وسلوالو ډلو کې یوه حقاني شبکه هم ده چې په اړه افغانستان او امریکا ډېرې اندېښنې لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تراګرۍ په اړه په خپل کلنی رپورټ کې دا ویلي د افغانستان سره نږدې د پاکستان ځینې سیمې اوس هم د وسلوالو لپاره محفوظ ځایونه دي. که څه هم په دغه پوځي عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته ګڼ زیانونه رسیدلي دي، خو بیا هم په دغه سیمه کې ځینې وسلوالې ډلې فعال دي چې په افغانستان او پاکستان دواړو کې ترهګر فعالیتونه ترسره کوي. فارن پالیسی لیکي که څه هم پوس په دغه عملیاتو کې د 2023 وسلوالو د وژنې ادعا کوي، خو د دغه وسلوالو د پیژنګلو په اړه هیڅ معلومات نه دي ورکړل شوي او نه په دغو کې د کومو مهمو د وسلوالو د مشرانو د وژنې رپورټونه مخې ته راغلي دي. بلخوا ټایمز ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلواله ډله خپل اثر زیاتوي، دوی کوشش کوي له ځان سره نور وسلوال ملګري کړي او په دغه هیواد کې خپل کنټرول مضبوط کړي. د ننګرهار د ولایتي شورا یو غړی وایي د اسلامي دولت وسلواله ډله په هغو ځایونو کنټرول ترلاسه کوي په کومو چې د طالبانو کنټرول وو. ځایي مشران وایي د دغه ډلې سره د وسلو ډک ټرکونه دي، دوی ښې ډېرې پیسې لري، خپل خرڅ خوراک په خپله کوي. ځینې ځایي خلک بیا دا هم وایي د اسلامي دولت وسلوال د طالبانو نه هم زیات خطرناک او سخت دي. د سپین غر سیمې یو اوسیدونکی وایي دغه وسلوالو د افیمو پټو ته ورونه ولګول او د سیګریټ په خرڅ هم بندیز ولګاوه. بلخوا د امریکا پوځي چارواکي وایي دوی داسې څه معلومات نه لري چې اسلامي دولت د منځني ختیځ نه وسلوال افغانستان ته لیږي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د افغانستان حکومت او پوځي چارواکي وایي چې د اسلامي دولت وسلواله ډلې یا داعش د دې هیواد په ختیځ کې نفوذ کړی دی. د دوی په وینا د داعش وسلوالو د ننګرهار په ځینو ولسوالیو کې وسلوال طالبان پر شا هم تمبولې دي. ننګرهار ډیورنډ کرښې ته څیرمه پروت سرحدي ولایت دی. اوس پوښتنه دا ده چې که داعش په دې سیمه کې لا پسې فعال سي، نو باید د ډیورنډ کرښې په کوزه خوا کې پر قبایلي او نورو سیمو څه اغېز وي او کنه؟ بوریوال کاکړ په دې اړه راپور وړاندې کوي.
د افغانستان د ننګرهار ولایت حکومتي او پوځي چارواکو د سه شنبه په ورځ د دې پخلی وکړ چې داعش وسلوالې ډلې په دې ولایت کې نه یوازې ځان ښودلې، بلکې په ځینې سیمو کې وسلوالو طالبانو ته ماتې هم ورکړې ده. د مشرانو او عیني شاهدانو رویټرز خبري ایجنټس ته ویلي چې داعش د ننګرهار له یوشتو ولسوالیو څخه په شپږو کې وسلوال طالبان پر شا تمبولي او له هغوی څخه یې هلته پراخې سیمې نیولې دي. د سیمیزو چارو کارپور رحیم الله یوسفزای وای داعش نه یوازې افغانستان ته خطر دی، بلکې پاکستان ته هم خطر پېښولای سي. نموړي له مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې باید پر وخت د دې ډلې د لا پراخېدو مخه ونیول سي، ګنې وروسته به ډېرې ستونزې رامنځته کړي. د وویل
افغانستان کې د دې چې کوم زور دی او طاقت دی دا یو محدود سیمه کې دي. د ننګرهار کې د فراه کې مختص کسان راپورته شوي غوښ دوی ترک نه لګي. تاسو په هلمند کې هم مخکې اطلاع وه و دوی لا دونه مضبوط نه دي چې دوی یا افغانستان کې طالبان له ماتې ورکړي یا پاکستان کې ځان زیات مضبوط کړي.
رحیم الله یوسفزی وویل په پاکستان کې اوس د طالبانو د ځپل کېدو له امله دې ته زمینه برابره نه ښکاري چې داعش دې هلته مرکزونه جوړ کړي او تنظیم سازي دې وکړي.
پاکستان کې خو د پاکستانی طالبان او جهادیان هغه موجود دي خو هغوی هم ډېر نقصان شوي دي، هغوی هم په تېښته کښې دي. ډېر کسان چې دي پاکستاني طالبان هغوی افغانستان ته تېښته کړې ده. نو پاکستان کښې خو د دې پاره حالات دونه ښه نه دي. د پاکستاني طالبان چې کمزوري شو چې هغه ټولو نه مضبوطه ډله وه، نو نور یو نوی تنظیم که راځي د هغې دپاره به اسانه نه وي چې هغې دلته کښې ځان له ملګري پیدا کړي یا دلته کښې خپل مرکزونه جوړ کړي.
پر افغان طالبانو نظر لرونکی خبریال او شنونکی سمی یوسفزی بیا وایي چې داعش که څه هم په ننګرهار کې سر راپورته کړی دی، خو په افغانستان کښې خپرېدل به ورته اسان نه وي.
یو خو دا ده چې افغانستان او دا سیمه پښتانه دي، عربان نه دي. دویم داعش چې کوم پیروان دي هغه اکثره د سلفي او وهابي اهل حدیث مسلک سره تړلي خلک دي. دریم دا دی چې دوی که پر مخ ځي په دغه سیمو کې، نو دوی یو طرف ته د افغان طالبانو سره په جګړه کې باید ښیل سي، بل طرف ته د افغان دولت سره په جګړه کې وي. او څلورم دا ده چې په افغانستان او پاکستان دغه سیمو کې د شیعه‌ګانو پر خلاف هغومره تاوتریخوالی یا تعصب موجود نه ده څومره چې په هغه سیمو کې چې داعش مرکزونه دي یا بنیاد کېښودل شوی ده په سوریه او عراق کې.
سمی یوسفزی وویل داعش چې اوس په افغانستان کې د خپل فعالیت لپاره کوم دلیل وړاندې کوي، دغه کار طالبانو هم کړی و.
فکر کوم داعش هم اوس وخت کې لکه څنګه چې طالبانو په 1994 کال کښې دوی په کندهار کښې په ډېر کوچني مقدار کښې را پیدا شولو او خلکو سره ډېرې ښه رویه کوله، دوی هم ورته پالیسي اختیار کړې ده د دوی په اصطلاح د غلو و رهزنو د دغه مخه نیسي. او حتی ویل کېږي چې د اپیمو په کار او کاروبار باندې مکمل بندیز لګولی ده. نو په ابتدا کښې دوی د خلکو سره ښه رویه کوي، خو وروسته بیا ګورو چې دوی لکه څنګه چې طالبان د کابل د نیولو نه وروسته یو مخ د خلکو سره په جګړه شول او د خلکو سره رویه انتهایي منفي طرف ته ولاړه. نو که داعش هم مضبوطېږي، نو ورو ورو به دوی هم ورته کارونه د عامه خلکو سره کوي.
د یادونې وړ ده چې داعش د عربي نامه الدولة الاسلامية في العراق والشام لنډیز دی. دې وسله والې ډلې په عراق او شام کې یو شمېر سیمې نیولې دي.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال رادیو لومړی سهارنۍ خبرونې سلام پښتونخوا ته تاسو غوږ نیولې دي. اوس هم ستاسو پام د هارون باچا په غږ کې د سندرې پر لور ګرځوم.
سرو لمبو د غر غرو د شور نه دی خبر، سرو لمبو د غر غرو د شور نه دی خبر. دا څوک چې جنگ غواړي د جنگل زور نه دی خبر، شور نادی خبر دسرو لمبو. بچی لا د ګودر ورو رکی یادوی، زما بچی لا د ګودر ورو رکی یادوی، دوی په ګودر لګی دلی اور نه دی خبر. دا څوک چې جنگ غواړي د جنگل زور نه دی خبر، د سرو لمبو د غرغرو د شور نه دی خبر، د سرو لمبو. د کور دوران او فرمان لیونی زماد کور دوران او فرمان لیونی خپل ارمان دوران دلکی کورن دی خبر دا څوک چې جنگ غواړي د جنگل زور نه دی خبر سرو لمبو د غرغرو د شور نه دی خبر سرو لمبو خلق دمرا د نفرت پا گنا ما گرم و دا خلق دمرا د نفرت پا گنا ما گرم و ریتا گنا نشتا سا بیرا رو رن دی خبر څوک چې جنگ غواړي د جنگل زور نه دی خبر د سرو لمبو
د مشال رادیو لمړی سارنی خبرونه سلام پښتونخوا ته تاسو غواړنی ولې دی د هارون بچا پر ژغ کې مسندر اوریده ډیپلومیټ مجلې د پاکستان او افغانستان ترمنځ دواړه خیز اړیکو ته کتنه کړې ده. مجلې کې دواړه هیوادونه چې د کلون راهیسې اړیکې خرابې پاتې شوې دي په دې وروستیو کې د پاکستان د پوز د ویاند له خولې د دواړو هیوادونو د استخباراتي ادارو ترمنځ تفاهم لیک یو مهم خبر دی. په مقاله کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د پیچلي اړیکو وجوهات هم په ګوته شوې دي. د دې مقالې تفصیل به ملیحه میرزاده درته واوروي.
ډیپلوماټ مجللی کې د مې پر 13 منیټه د پاکستان د پوز ویان میجر جنرال اسیم سلیم باجوا په خپل ټوئیټر پاڼه د پاکستان او افغانستان د استخباراتي ادارو ترمنځ د استخباراتي معلوماتو د شریکولو او د ترهګری خلاف د ګډې کاروایي په حق له تفاهم لیک خبر ورکړ. مجلد دغه تفاهم لیک ته اهمیت په اړه وايي چې لسی زراحي سره د پاکستان او افغانستان ترمنځ تعلقات پیچلي پاتې شوي دي. مجلد دواړو هیوادونو ترمنځ د خرابو پاتې شوو تعلقاتو لپاره د ډیورنت کرخه یو مهمه وجه بولی. کابل په 1993 کال کې د برتانیې د واک په موده کې رامنځته شوې دا سرحد نه مني چې پاکستان او افغانستان له یو بل نه جدا کوي. د مجلې په خبره د ډیورنډ په سرحدي سیمه د کلونو راهیسې افغان کډوال پاکستان ته اوړېدلې دي. افغان چارواکي پر پاکستان تورونه لګوي چې د 3 میلیونو په خواوشا کې له کډوالو سره امتیازي سلوک کیږي چې لامل یې د دواړو ترمنځ په دواړه خیزو تعلقاتو اثر پرېوځي. روان کال اسلام آباد داسې اشاره ورکړې دي چې ګواکې په هغو کې زیاتره واپس کورونو ته د لېږلو پلان لري. مجللې کې په دې وروستیو کلونه کې په افغانستان کې د طالبانو وسلوال یاغیتوب د دواړو هیوادونو ترمنځ د خرابو تعلقاتو مهم وجه پاتې شوې ده. کابل وار په وار د پاکستان پر پوځي اسټابلیشمنت تور لګوي چې افغانستان بې ثباته کول غواړي او د دې مقصد لپاره د افغان طالبانو او حقانی شبکې ملاتړ کوي. خو دا هغه تورونه دي چې پاکستان ترې انکار کوي. مجله زیاتوي د پاکستان او افغانستان ترمنځ تعلقات تر دومره حده خراب پاتې شوي دي چې ځینې شنونکي د جګړې د امکان خبره کوي. دا غوی په فکر کې دي چې افغان ځواکونه په فاټا کې د طالبانو د پټنځایونو خلاف په کاروایی لاس پورې کړي. مجله وایي دا خبره د افغان امنیتي ځواکونو صلاحیت تر حده زیات بیانوي. په دې وروستو کلونو کې وسلوالو د ډیورنډ کرخې له دواړو غاړو نه حملې کړې دي، نو ځکه مجله دا د اندېښنې وړ خبره بولي چې کېدی شي له دې وجه هم د پاکستان او افغانستان په تعلقاتو خراب اثرات پرېوځي.
د مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ. خوندور پیغامونه، تبصرې، ټوکې، شعرونه او خیسته خبرې مونږ ته پرېږدئ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د امریکا فارم پالیسی مجلې په پاکستان کې د بجلی د کمی په اړه مقاله خبره کړې ده. په مقاله کې د پاکستان د انرژي د کمی جاج اخیستل شوی دی. په دې کې د بجلی ستونزه او د هغه حل لارې ته کتنه شوې ده. په مقاله کې د دې ستونزې د هواري لپاره وړاندیزونه هم ورکړل شوی دي. زموږ همکار بوریوال کاکړ د دې مقالې لنډیز وړاندې کوي.
فارن پالیسی مجلې د دې څېړنیزې مقالې په پیل کې لیکلي دي چې په پاکستان کې د ګرمۍ څپو په تیر اونۍ کې تر 200 زیات کسان ووژل. د مقالې په لیکنه د ګرمۍ له کبله په یوه اونۍ کې د مړو شمیر تر هغوی دوه چنده زیات و چې د ترهګرۍ په پیښو کې په تیر یوه کال کې وژل شوي دي. د فارن پالیسی په لیکنه د ګرمۍ له کبله د مړو په شمیر کې د بجلی نشتوالی هم اضافه وکړه، هغه ځکه چې په بیخي لږ کورونو کې د پکیو او هوا سړونکو مشینونو لپاره بجلی وه. مجله لیکي چې پاکستان له کلونو راهیسې د بجلی کمی ځپلی دی او په دې هیواد کې د بجلی کمی 4.5 زره میګاواټه ده او دا کمی کله آن تر 500 زرو ورسیږي. مقاله زیاتوي په پاکستان کې د بجلی د مسلې لوی لامل دا نه دی چې بجلی نسته، بلکې ستونزه په دې کې ده چې هلته د مناسبې حکومتداری او بجلی رسولو کمی دی. د مقالې په لیکنه د بجلی محکمه له دې کبله په اربونو روپیو خساره لري چې یو خو یې سامانونه ناکاره دي، بل یې انتظام کمزوری دی او بل غلاوې پکې زیاتې دي. همدا لامل دی چې په تیر یوه کال کې په دې هیواد کې په سلګونه کمپنۍ پر دې مجبور شوي چې خپل کار بند کړي او په دې کې یو شمیر بهرنۍ کمپنۍ هم شامل دي. په مقاله کې راغلی دی چې پاکستان باید د بجلی د کمی لپاره د لنډمهاله حل لارو پر ځای د دې مسلې اوږدمهاله هواری ولټوي. مجله لیکي چې پاکستان باید تر ټولو له مخه د بجلی په سمه توګه د رسولو او ویشلو پر مسله غور وکړي او پر دویم قدم باید بیا په دې کې د غلاو مخه ونیسي. پاکستان دریم قدم باید دا واخلي چې د بجلی کاروونکي دې ته وهڅوي چې کمه یې وکاروي، له دې سره به په ډیره چټکۍ سره د بجلی شتون باوري سي. مقاله لیکي چې د یو کره اندازې له مخې که پاکستان هڅه وکړي نو شاوخوا 2.5 زره میګاواټه بجلی بچت کولی سي، کوم چې په دې ملک کې د بجلی د مجموعي کمی نیمه برخه پوره کوي. مقاله پر مخ لیکي چې په پاکستان کې خلک شاري سیمو ته مخه کوي، کوم چې شایي د بجلی د زیات استعمال ستونزه لا پسې زیاته کړي. د فارن پالیسی په لیکنه اوس مهال د پاکستان د بجلی ټوله اړتیا 40,800 میګاواټه ده او دا ضرورت به تر 2019 کاله 2.5 زره میګاواټو ته ورسیږي. مقاله په پای کې لیکي چې پاکستان اوس مهال 3.5 زره میګاواټه بجلی پیدا کولو صلاحیت لري او که د بجلی کمی پوره کوي نو به په راتلونکو 10 کالو کې د بجلی پیدا کولو په صلاحیت کې دومره اضافه کوي لکه په تیرو 6 کلونو کې چې کړې ده.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په کرښه.
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. ایسوسییټډ پریس خبري اژانس لیکي چې په پاکستان کې ځوان کول او د مدني ټولنو فعالان د سختدریزي پر ضد کارونو کې بوخت دي. په دې کې یو لیکوال په مزاحیه انداز کې د سختدریزي پر ضد د پوهې پیدا کول لپاره کتاب لیکلی دی. د دې کتاب او د فعالانو د کارونو په اړه نور تفصیل له ګلایا زاور.
اسوسییټډ پریس اژانس لیکي چې په پاکستان کې یو لیکوال په سکولونو کې د سخت دریزۍ پر ضد شعور را بیدارول لپاره یو مزاحیه کتاب لیکلی چې عنوان یې دی ګارډین، یعنی سرپرستی. خبري اژانس لیکي یو شخصي کمپنۍ د دغه کتاب په سکولونو کې د تقسیمولو موصوله ده. د دې کتاب لیکوال ګور آفتاب وای چې په کشمیر کې د ورپکو یوې ډلې کې شاملې دوه ته نږدې شوی وو او د هغو تجربو په بنیاد یې دغه کتاب لیکلی دی. خبري اژانس د کتاب یو اقتباس راخستی او لیکي چې د ورپکو یوې روزنې کیمپ کې روزنه ترلاسه کوونکی یو شاګرد خپل استاد نه پوښتنه وکړه چې ولې د دښمنانو پر ځای د دوی ملګري جماعتونه او چرچونه پنهخه کوي. نو په جواب کې معلم وای چې ټوله نړۍ له ګناهونو ډکه ده او باید دا په وینو پاکه کړل شي. خبري جانس لیکي چې دا هغه خبرې دي چې د ماشومانو په ذهن کې اچول کیږي. نو د دې کتاب مقصد دا دی چې ماشومان سخت دریځي په لور لاړ نشي. خبري جانس لیکي چې په پاکستان کې مدني ټولنې په ځوانانو کې د سخت دریځي د رجحان ختمولو لپاره کار کوي. په کراچۍ کې د وژل شوي مدني ټولنې فعالې سبین محمود ملګرو په ښار کې د 300 انځورګرو په مرسته په دیوالونو د تشدد نه ډک لیکنو او تصویرانو پر ځای نور عکسونه لګولې دي. سبین محمود د اپریل په میاشت کې وژل شوی و. د سبین د ملګرو ډله وایي چې د کراچۍ ښار په دیوالونو او ودانو کې تاریخي او اخلاقي تصویرونه جوړ کړي دي چې په خلکو مثبت اثر وکړي. خبري جنس په دې پروژه کې شامل عدیلا سلیمان په حواله لیکلي چې کله هر وخت نفرت په اړه اوري نو دا په ذهنونو کې خپلې نخې نخانی پرېږدي. د دوی په خبره په ځوان کول کې دا رجحان زیات دی. خبري جنس لیکي لیکوال ګوهر آفتاب وای چې د سوچ په کالج کې د اسلامیاتو استاد بدل کړي وو. هغه استاد د په مزغو کې دا خبره اچولې وه چې په افغانستان کې جهاد وکړي او په کشمیر کې د هند پر ضد جنگ کې برخه واخلي. دا زیاته کړه چې تقریبا دې ته تیار شوی وو چې د کشمیر جهاد لپاره لاړ شي خو په کورنۍ کې د مرګ له وجې پاتې شو. خبري جنس لیکي چې افتا په هغه وخت کې څنګه د مذهبي جنونیت اصل لاندې راغلی وو خو اوس د سختدریزۍ پر ضد عملي ګامونه اخلي او د مزاد لارې په خلکو کې شعور را بیداروي. خبري جنس لیکي چې د ګور افتاب د کتاب اردو ترجمه مشهور لیکوال امجد اسلام امجد کړی ده. خبري جنس لیکي چې د دې پروژې لاندې په پنجاب صوبه کې 15,000 کتابونه تقسیم کړل شوي دي.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال رادیو د نننۍ سهارنۍ او لومړی خبرونه سلام پښتونخوا په پای کې تاسو پام د حشمت سهار په ځخ کې د سندرې په لور راګرځوم.
زکات وړما زد خیبر د سر خیرات وړما زد خیبر د سر خیرات وړما د پښتنو په دیرو ګر زما زکات وړما زد خیبر د سر خیرات وړما زد خیبر د سر خیرات وړما لیکور گرزما پڑے پغاڑا سر سر پور گرزما ہائے د پختنو پکلی پور گرزما پڑے پغاڑا سر سر پور گرزما پل چیر نظم پخ پل رو گرزما د غیرتی بابا پخور در زمان دسمت خان دسمت خان د دخمانانو نا کی ساد وڑما زد خیبر د سر خیرات وڑما زد خیبر د سر خیرات وڑما سرو تور زم د پامیر سکه تا ترو تور زم هاي زد بولان د غرو سرو تور زم د پامیر سکه تا ترو تور زم د باجوند نن حجرو
شهیدانو په قبرو ته ورځم سلامونه تر اٹکایو جمعات واړم زد خیبر د سر خیرات واړم زد خیبر د سر خیرات واړم